دا مشال رادیو دو دا محل پتی خبر کی دا سهار لس بجی دی پدی خبرونه کی زپا امیر ساحل در تیو زل بیا خراغ لاست وین پا خبرونه کی دا شمالی وزیرستان دا جرگی غلو دا پختون خوال گورنر سر لیدل پا بلوچستان کی دا بلوچ وصلوال و وجنی پا نورستان کی دا لشکری طیبه دل فعالیت دا پاکستان پا بجر کی دا پختون خوال و قبائلی سیمو جنز پلو برخو تا دا مراعات و نور کول اپا افغانستان کی دا دویم پڑاو انتخابات و پاڑا در پختون ترسنگ و نیز خبرونه روخانه مستقبل هم در خبرو خو اول دا دی محال خبرونه شمالی وزیرستان د اوتمانزو وزیر او جرګه نن د پښتونخوا له گورنر او د پېښور له کور کمانډر سره ګوري. د بلوچستان چارواکي د دیرش بلوچ وسلوالو وژنې ادعا کوي او د نړۍ مشران نن په فرانسې کې د دویمې نړیوالې جګړې په یاد غونډه کې برخه اخلي. بشپړ خبرونه نن په پېښور کې د شمالي وزیرستان د اوتمانزو وزیر او جرګه د پېښور له کور کمانډر جنرال خالد رباني او د پښتونخوا له گورنر مهتاب عباسي سره ګوري. د اوتمانزو وزیر د جرګې مشر حاجي شیر محمد نن مشال راډیو ته ویل دوی د شمالي وزیرستان چارواکو ته ویلي دي چې پاکستان چې د تیرو لسو کلونو راهیسې په قبایلي سیمو کې پر کومې تګلارې عمل کوي هغه د سیمې په تاوان ده.
حکومت وا دا پالیسی لاس کو دا و چلے دا اور نن دا حالات جوڑ نسل اور خروب شول خود دی وی وجه دا پالیسی چ دا حلون دے نہ رغل دو سر اگے ببارک شپ میر دا نن ریز دا دے کور کمانڈر او دا رنگ اگنا بعد دے گورنر صاحب سرا دے بارے جرگا دو
د پښتنو د مبارز فقیر پیل مسای حاجی شیر محمد زیاتوی دوی د وسلوالو طالبانو د یوې ډلې مشر حافظ ګل بادر سره هم تیر ورځ تر څلورو ساعتونو خبرې وکړې او پر دې سره سلا شول چې د جګړې پر ځای د سولې لار غوره کړي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي وای امنیتي سرتیرو په سیوی او ډیره بوکټي کې دیرش بلوچ بلتون پالی وسلوال وژلي دي. نوموړي تیر ماښام په خبري غونډه کې وویل په پلټنیزو عملیاتو کې د ملیشي یو سرتیری هم وژل شوی دی. د ویل امنیتي سرتیری چې د وسلوالو کیمپ ته ورسېدل نو هغوی ورباندې حمله وکړه. خو د بلوچ ریپبلیکن آرمی په نوم د بلوچ بلتون پالو وسلوالې ډلې ویاند سرباز بلوچ رسنیو ته ویلي پنخته کې د دوی و کسان وژل شوي دي او دا چې زیاته مرګ ژوبله پاکستاني سرتیرو ته اوښتې ده. د نورستان امنیتي او ولایتي چارواکي وایي له لشکر طیبه ډلې سره تړلي شاوخوا یو نیم سل نقاب لرونکي وسلوال هڅه کوي چې د هغه ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې روزنیز مرکزونه جوړ کړي. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم پرون خبریالانو ته وویل یوه میاشت مخکې لشکر طیبه هغه یولس وسلوال طالبان په دې تور اعدام کړل چې د لومړي دور د انتخاباتو په ګډوډولو کې پاتې راغلي ول.
هغه خلک راغلي په نوم د تور پوشانو باندې د کامدیش په ساحه کې فعالیت شروع کړی دی چې تر اوسه پورې یولس نفره طالبان اعدام کړي دي. زموږ غوښتنه د مرکزي حکومت نه به همدا وي چې په هماغه ساحه کې یو تصفیوي عملیات وکړي.
حافظ عبدالقیوم تور پورې کوي چې د لشکر طیبه د وسلوالو تر شا د پاکستان استخباراتي اداره آی ایس آی ده خو د پاکستان لخوا لا په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید ویلي د ترهګرو هیڅ مذهب نشته او دا چې خلک دې د کرکې او ورانکارۍ پر ځای د مینې او سولې عامولو لپاره کار وکړي. تېره ورځ په اسلام آباد کې د مذهبونو ترمنځ د همغږۍ په اړه یوې غونډې ته د وینا پر وخت رشید وویل ترهګر هیڅکله هم د خپلو کارونو اقرار په ښکاره نشي کولی. د زیاته کړه چې ترهګر له ګردو پولو او مذهبونو آزاد وي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي له افغانستانه د نړیوالو پوځونو وتلو د روسیې او پخوانی شوروي اتحاد جمهوریتونو ته ګواښ ولاړ کړی دی. الکساندر لوکاشویچ بیګا وویل له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو له وتلو سره دا احتمال دی چې د ترهګرۍ ریښې د ګډو ګټو هیوادونو ته ورسیږي. روسي چارواکي ویره لري چې د بهرنیو ځواکونو وتل به وسلوالو طالبانو ته موقع په لاس ورکړي چې په خلاص مټ د افغانستان په ټولو برخو کې فعالیت وکړي. افغان امنیتی چارواکي یو ځل بیا دا ډاډ ورکوي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو دویم پړاو په سوله ییزه فضا کې ترسره شي. د کورنیو چارو وزارت بیګا په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د دې وزارت مرستیال محمد ایوب سالنګي او یو شمېر نورو چارواکو د امنیتي حالاتو څېړلو لپاره د افغانستان ولایتونو ته سفرونه پیل کړي دي. نړیوال مشران نن د فرانسې په نارمنډي کې د دویم نړیوال جګړې د پیل د اویایمې کلیزې په یاد ورغونډیږي. په دې غونډه کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د فرانسې، جرمني، برتانیا او د کاناډا مشران ګډون کوي او دا سهیلی لري چې دا به د اوکراین بحران په اړه کړکېچ کم کړي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند به هڅه وکړي چې د یاد غونډې تر پیل مخکې پوتین او د اوکراین نوی ټاکل شوی ولسمشر پیترو پوروشنکو یو بل ته لاس ورکړي. دا به د کړکېچ کمولو د هڅو لومړی ګام وي. تېره ورځ په برسلز کې د نړۍ اوو پرمختللیو هیوادونو ټولنې پوتین ته خبرداری ورکړ چې که د اوکراین په ختیځ کې د بې ثباتۍ له کارولو لکارونو لاس وانخیست نو بندیزونه د روسیې اقتصاد ټولو برخو ته غځولی شي. دې ټولنې دا هم وویل چې پوتین باید د اوکراین د نوي ولسمشر په توګه د پوروشنکو انتخاب ومني. ټاکل شوی ده چې ایرانی ولسمشر حسن روحانی راتلونکې اونۍ ترکیې ته ولاړ شي او هلته له وزیر اعظم رجب طیب اردغان سره وګوري. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا تېره ورځ خبر ورکړ چې روحانی به د جون پر نهمه ترکیې ته لاړ شي. اسوسییټډ پریس اژانس د ترکیې د یوه چارواکي له خولې ویلي دي چې له روحانی سره به د وزیرانو لوی پلاوی هم ملوي. د دې چارواکي نوم نه دی ښودل شوی خو ویلي دي چې دواړه خواوې به پر دوه اړخیزه اړیکو او د پراخه منځنی ختیځ پر حالاتو خبرې وکړي. د شام پر سر د انقرې او تهران اړیکې ترینګل دي. اردغان د شام د مخالفو وسلوالو او ایران د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي. او عراقي امنیتي چارواکي وایي امنیتي سرتیرو تر هغې وروسته د مرکزي ښار سمارا واک بیا ترلاسه کړی دی چې تېره ورځ له القاعده سره تړلو وسلوالو د ښار ځینې برخې ونیولې. زموږک په منځنۍ څپه شپږ سوه ویشت کیلو هرتز اوري او ناراض موږ ټولې خبرونې په www.mashalradio.com هم اوریدای شي. شمالي وزیرستان د اوتمنزو وزیر جرګنن په پیښور کې له گورنر او کور کمانډر سره ګوري.
دا زهر خبره دا چې مخکې پرسته هغه د تشدد نه ډکه وه. حاجي شیر محمد صاحب چې کوم مشن روان کړی دی دا حقیقي بنیاد باندې د امن طرف ته یو پرمختګ دی.
د بلوچستان حکومت په سیوی او ډیره بوختی کې د دیرشو وسلوالو بلوچستانو د وژلو ادعا کوي. د نورستان چارواکي وایي د لشکر طیبه وسلوالو یولس وسلوال طالبان اعدام کړي دي. د جنوبي وزیرستان خلکو پر پولیټیکل انتظامی تور پورې کړی دی چې له دوی په هره خبره پیسې اخلي.
گردابی چیک پوسٹ تای، تانائی چیک پوسٹ تای، راغزائی چیک پوسٹ تای، پولیٹیکل ایجنٹ آفیس، اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ آفیس، تجارتی مرکز بندے بدل شوی.
پر روښانه مستقبل خپرونه کې به د وزیر اعظم لخوا د مهارتونو د سکیم په اړه معلومات ترکړو.
د خپل قدم د ملک تاریخ کې کوم ځای چټ کړی لري هغه کې نه لالچ ته نه نور څه شته هغه صرف زموږ غریبانو خلکو لپاره ده.
شننې او تبصرې هم در خپرو له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی رپورټ تر ازونن پیښور کې د شمالي وزیرستان د اوتمنزو وزیر جرګه د پیښور لکور کمانډر جنرال خالد ربانی او د پښتونخوا له گورنر مهتاب عباسی سره ګوري. د اوتمنزو وزیر د جرګې مشر حاجی شیر محمد نن مشال راډیو ته ویل دوی د شمالي وزیرستان چارواکو ته ویل دي چې پاکستان چې له تیرو لسو کلونو راهیسې په قبایلي سیمو کې پر کومې تګلارې عمل کوي هغه د سیمې په تاوان ده. تفصیل له پیښور غلام غوث را کوي.
د اوتمنزو وزیر د جرګې مشر حاجی شیر محمد خان د گورنر او کور کمانډر سره د نننۍ جرګې په اخله مشال ریډیو ته وویل
پیژ هغه انتظامیه ته که د آرمی وه او که د سولي وه هغه ته موږ وویل چې کومه پالیسي د موږ د حکومت وه دا پالیسي لاس کو ده وچلله او نن د حالات جوړ نه شول او خراب شول. خود دی وی وجه د پالیسی چې د هلوند نه راغلی دو سر هغه په اړه چې میر دا نن ورځ دا د کور کمانډر او د ارنګ اغن آباد د گورنر صاحب سره په دا باندې د ټول اطمینان کوم او شاید د قبایل ز مشرون نه راغلی دی دا په اړه جرګه دو.
په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوز د بمباری روستو د حافظ ګلبادر لخوا ولسته ویل شوی وو چې د جون د لسمی نیټه پوری دی د شمالي وزیرستان نه خوندي ځایونو ته منتقل شي. خود اوتمنزو وزیر د جرګې مشر حاجی شیر محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې د حافظ ګلبادر د شورا سره مو تیره ورځ څلور ګینټې په دغه موضوع خبرې اترې کړې دي او دغه مشکل تر ډېره حده حل شوی دی.
مکمل څلور ګینټې د شورې مکمل ټول غړي او د هارنګ د میر د عادت مزای څلور مشرون د پیوزي کښنوسي په ټول خبره باندې څلور ګینټې بحث مو وکړ چې مل پاکستان خرپول جوړول دي او د هارنګ د وزیرستان متول خرپول جوړول دي په دا باندې څه وکړي د رای میر پیوزي متفق شوي دا په یو فکر باندې یو شوي او دوام به وکړلی چې پاکستان جوړوي او وزیرستان جوړوي او امن جوړوي د حالات نه خرابوي او دوی دا کار نه کوي او خپل ځای په آرام دوي.
ځینې نورو د جرګې مشرانو د کور کمانډر او د گورنر سره د جرګې په اخله د مشال ریډیو سره خبرې اترې کړې دي.
جزبانو نیک محمد فدا ترجمان اتمزای امن جرګه دا ظاهر خبره ده چې مخکې پرسته چې کومه هغه د تشدد نه ډکه وه او زه دا وایم چې لکه څنګه حاجي شیر محمد صاحب چې کوم مشن روان کړی دی دا حقیقي بنیاد باندې د امن طرف ته یو پرمختګ دی او زموږ دا خواست دی د ګورنمنټ هم هغه که عسکري قیادت دی او که سیول انتظامیه ده چې هغه هم د اتمزای دغه اخلاص ته ټیسټ نه ورسوي.
زه سلیم گل یا دسکینوم دے لا کس طرح تعلق لارا مختلف خالق دائدہ کا چھے تحریک طالبان دوی ڈالی دی اوپر کا خافظ صاحب گل بدر چھے کی مشورہ دو دا گوش یہ دو کسما کسم خالق ہوئی او ار نمونہ خالق دائے او پنن واقش سے حاجی شیر محمد آغا سڑائی دائے چھے دا فقیر ای پی پا میلا پوتے دائے دے دغ ار ایوے ڈالے دا تسلا و شوا چھے دغ سڑی پا خولن دی مشتا اعتماد رو پیدای ہنشی
دا یادوانی والدا چھے پتیرو لسو کلونو کی پا اول زل دا شمالی وزیرستان قبائلی اولس او قبائلی شرانو د سیمی د امن لپاره جرګې پیل کړې دي او نن د پېښور د کور کمانډر او د پښتونخوا د گورنر سره هم لیدل کتل کوي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
که پښتو وای مشال ریډیو ور د بلوچستان د کورونا چارو وزیر سرفراز بوکټی وای امنیتی سرتیرو په سیوی او ډیره بوکټی کې دیرش بلوچ بلتون پالی وسلوال وژلی دي. نوموړي تیر ماښام په خبري غونډه کې ویل په پلټنیزو عملیاتو کې د ملیشي یو سرتیری هم وژل شوی دی خو بلوچستان د دعوی نه مني. تفصیل خدای نور ناصر راکوي.
د بلوچستان له سر شار کوټې جنوب ختیځ لور ته په ډیره بوکچي سیمه کې د پاکستاني ملیشا ځواکونه او بلوڅو وسلوالو ترمنځ نښته په لسکونو کسانو ته مرګ ژوب لاړولې. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکچي د جمعرات ماښام په خبري غونډه کې دا وکړه چې د دوی امنیتي سرتیرو دیرش بلوڅ بلتون غشتونکي وسلوال وژلي او د دوی یوازې یو سرتیری وژل شوی دی. د بوکچي په خبره دا نښته د ډیره بوکچي په درنجن سیمه کې هغه مهال شوی چې پاکستاني ملیشا سرتیرو په سیمه کې د پلټنې عملیات کول. څنګه چې هم د ملیشا ځواکونو سرتیری د دې وسلوالو یو کمپ ته ورسېدل نو شرخوشو په سمدستي توګه ورباندې ډزې وکړې چې پکې د ملیشا ځواکونو یو سرتیری نور حسن ووژل سو. خو بیا د سرتیرو په ځوابي برید کې دیرش وسلوال ووژل سو. د هغوی اته فراری کمپونه یې تباه کړل او په زیات تعداد کې یې وسله ڈیٹونیٹرز او لیکلی مواد ترلاسه کړی دي. سرفراز بوکټی په دې خبري غونډه کې زیاته کړه د دوی حکومت د صوبې ټول ستونزې د خبرو لاري هواروي او د صوبې په هیڅ سیمه کې عملیات نه کوي. خو ده په خبره کې د وسلوالو لخوا ور باندې برید وسینو حالت بیا د پلټنې عملیات په هر صورت کوي. موږ دغه جنگ د خبرو د لارې ختمول غواړو او همداز موږ د حکومت پالیسي ده. خو کله بیا زموږ پر سرتیرو د اورګاډو په پټلیو او په حکومتي تاسیساتو بریدونه کیږي نو د هغه په ځواب کې بیا موږ د پلټنې عملیات خامخا کوو چې په اکثره سیمو کې بیا جنگ سره وسی. بلې خواته د بلوچ ریپبلیکن آرمی نومې وسلوالې ډلې ویاند سرباز بلوچ له نامعلومه ځایه رسنیو ته په لیږل سوي بیان کې ویلي د دوی یوازې اوه سرمچاران وژل سوي او زیاته مرګ ژوبله یې پاکستاني ملیشا وته اړولې. خدای نور ناصر مشال راډیو کوټه.
د نورستان امنیتي او ولایتي چارواکي وایي له لشکر طیبه سره تړلي شاوخوا یو نیم سل نقاب لرونکي وسلوال هڅه کوي چې د هغه ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې روزنیز مرکزونه جوړ کړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وایي یوه میاشت مخکې لشکر طیبه هغه یولس وسلوال طالبان په دې تور اعدام کړل چې د لومړي دور د انتخاباتو په ګډوډولو کې پاتې راغلي ول. چارواکي تور پوری کوي چې د لشکری طیبه د وسلوالو تر شا د پاکستان استخباراتي ادارې سایده خو پاکستان لخوا په دې اړه باندې سن دی ویل شوی. پاکستان البته په بیا بیا له افغانستان ګیله کوي چې د وسلوالو هلته د اوښتو پر پاکستاني سرتیرو د حملو مخه دی ونیسي. تفصیل د محمد ابراهیم صاحب په رپورټ کې.
د پنځم به پورز سموګ یو همکار لا یو شمیر نور افغان خبريالان سره د نورستان ولایت ته سفر وکړ. زموږ همکار جمشید حبیب زاده وای د دې سفر په جریان کې خبر شوی چې تازه د پاکستان د استخباراتو سازمان د لشکری طیبه ډلې پورې تړلې نقاب لرونکي وسلوال کسان د تخریبي اعمالو د ترسره کولو او د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې د روزنیزو مرکزونو د جوړولو لپاره د ولایت تاسو ولیدې. د دې ولایت امنیتي مسولین وایي چې په دې وروستیو کې د لشکری طیبه ډلې شاوخوا 150 وسلوالو کسانو په دې ولایت کې 11 وسلوال افغان طالبان له دې عمله وژلي چې د لومړي دور انتخاباتو په ګډه وډولو کې یې ناغېړي کړې ده. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم خبريالان ته ویلي کچېرې د دې ډلې مخه ونه نیول شي په راتلونکي کې به د نورستان امنیتي ستونزې ګاونډیو ولایتونو ته هم وغځېږي.
هغه خلک راغلي په نوم د تور پوشانو باندې د کامدیش په ساحه کې فعالیت شروع کړی دی چې تر اوسه پورې 11 نفر طالبان اعدام کړی دی. زموږ غوښتنه د مرکزی حکومت نه به همدا وي چې په هغه ساحه کې یو تصفیوي عملیاتو کې.
د نورستان والی همداراز ویل د یادې ډلې مشري د حافظ سعید په نوم د یو پاکستانی کس لخوا کېږي او دغه ډله د پاکستان د استخباراتو په امر د نورستان کامدیش ولسوالۍ ته لیږل شوې ده. ښاغلی عبدالقیوم وای په دې ډله کې پاکستانی، مصری او چچنایی وګړي شته دي او عام خلک هم ځوروي. د چارواکو په خبره په تیرو لسو کلونو کې لشکری طیبه ډلې د پاکستان د استخباراتو سازمان په امر د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې حمله کړې دي. په دې وروستیو کې په هرات کې د هند په قونسلګرۍ د حملې مسؤلیت هم جمهور رئیس حامد کرزی د همدې ډلې په غاړه واچوه. د راپورونو له مخې د لشکری طیبه ډله په 1980 میلادي کال کې د پاکستان په ملاتړ او د حافظ سعیدی په مشرۍ جوړه شوې وه چې په کشمیر کې د هند پر وړاندې وجنګیږي. د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکو وایي یو میاشت وړاندې د همدې ډلې غړو په دغې ولسوالۍ کې خلک زورول او ستونزې ورته جوړولې. دوی له افغان حکومت او امنیتي ځواکونو نه غواړي چې په کامدیش ولسوالۍ کې د لشکری طیبه د لمنځه وړلو په هدف عملیات پیل کړي. په دې اړه سوتنو ازادۍ رادیو ته وویل
کزه حکومت دا غوښتنه لرو غواړي چې نورستان کې امنیت ترسره شي. نو ډیر آسان دی په دې چې محدود خلک دي چې دا عمل ترسره کوي. مرکزی حکومت ملي اردو راولېږي خلک نیسي زوروي هغه بیا دارون ته خېجي پانسي کوي نو خامخا خلک دا غوینه یې ډیر زیات کوي.
د دې ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې په کامدیش او هغې ته نږدې سیمو کې د لشکری طیبه د نفوذ په اړه د جمهوری ریاست سره هم خبرې کړې دي.
په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف ګوند ځنې غړي ل خپل حکومت خپه دي او وایي که د دوی اندېښنو او پښتنو ته ځواب ورنکړل شو نو دوی به د بجټ په غونډه کې هم ګډون ونه کړي. د مخالفو ګوندونو غړي ګڼي چې که د تحریک انصاف غړي ل خپل حکومت خپه پاتې شول نو صوبایي حکومت به بجټ هم منظور نه کړی شي. له پېښوره خالد خان معلومات راکوي.
دا پاکستان تحریک انصاف حکومت د صوبائی اسمبلی مرستیال سپیکر امتیاز شاهد په شمول پل هغه ملګری نه دی پخلا کړی څوک چې د خیبر پختونخوا اسمبلی تیر غونډې نه د احتجاج په توګه بهر وتلی او ویلی وو کچری حکومت د ډیپټي سپیکر خلاف د یو بې بنیادی مقدمې په شا پټ لاسونه سرګند نه کړل نو دوی به د راتلونکي بجټ اجلاس نه هم بایکاټ کوي. صوبائی اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف د خفه ملګرو یا فارورډ بلاک مشر قربان علی خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی اوس هم په خپل هغه خبره ټینګ ولاړ دي کچری دوی ته د خپل حکومت نه انصاف میلاو نه شو او د دوی غوښتنې ونه منل شوې نو دوی به د راتلونکي بجټ اجلاس کې نه کینی.
سیاست کې هم یو حرف اخیر نشته خو دا خبره یو اصولي خبره ده ځکه که دا دي مونږ دا فریاد مونږ ته په دې کې انصاف میلاو نه شو نورې خبرې مې دي هغې سره زمونږ سلف ریسپیکټ دی منصفانه تقسیم دی نو که دا یې مونږ سره ونه کړو نو کیدای شي دا خبره زمونږ ډېره
خیبر پختونخوا اسمبلی یو سل او سلیرش غړو کې 55 د تحریک انصاف ګوند سره تعلق لري چې دا سات 1400 پکې خفا یا د فارورډ بلاک حصہ جوړ شوی دی. دا قومي وطن پارټي پارلماني لیډر سکندر شیرپاو وایي چې کچره د تحریک انصاف سوال لزغلی او ډیپټی سپیکر د خپل حکومت نه خفوي نو بیا به حکومت ته د بجټ منظورولو کې خامخا مشکلات وي.
تحفظات خود دوزی دا سو میاشتو نا روان دی و پا مختلف ایشوز بانی دی نو که دا چا دا خیالی چی رد دی که میتے پا نتیجه که بدا اختلافات ختم شی نو ما تا آغا شانت خکاری دا سی نا دکه چی آئی که بازی دیر دا سی ایشوز دی چی کم آغا ڈائریکٹ حکومت سر تعلق ساتی او پائی که حکومت وی فیصلہ کئی
دا یادونی دا چی دا خیبر پختونخوا وزیرالا پرویز خٹک کوشش کوی چی خفا ملگری پخلاکلی او راتلون کی بجٹ پا حق لا دا ہاغوی رائے معلوم اکلی. خالد خان مشال ریڈیو پیخور.
دا مشال ریڈیو دا
د اقتصادي او مالی چارو پوهان وایي د پاکستان په وفاقي بجټ کې دا ځل د ترهګرۍ ځپلې صوبې خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو لپاره مراعات نه دي ورکړل شوي. د دوی په خبره دا مراعات د پختون میشته سیمو د پرمختیا لپاره اړین ول. پوهان وایي د یادو سیمو لپاره د نه یوازې په مالیو کې رعایت ورکړل شي بلکې د ځوانانو د روزګار موقع دې هم برابر کړل شي. له اسلام آباد رابعه اکرم خان.
د نهې په ورځ په قومي اسمبلۍ کې د خزانې وفاقي وزیر د روان کال لپاره یو کم څلوېښت کرب او پنځه څلوېښت ارب روپو بجټ اعلان کړی دی چې په کې سبو لپاره اوولس سوه او شل ارب روپۍ مختص شوي دي. خو د ژوند مختلفو شعبو سره تړلي خلک وایي چې په دې بجټ کې د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو اولس لپاره څه خاص قسمه رعایت اعلان ونه شو. کم چې د ترهګرۍ د متاثره علاقو اولس مختلفو ترقیاتي پروژو او کاروبار لپاره په کار وو. مالي کال دوه زره څوارلسم او پنځه سم بجټ په اړه د عوامي نېشنل ګوند ویان او د سینټ غړي زاهد خان وای موجوده حکومت خیبر پختونخوا ته د هغه خپل حق هم ورنکړو. نو په دې بجټ کې به زیاته حصہ څنګه ورکوله؟
مونږ ډېر نسونه اهم ډېم دی چې په زموږ صوبې په 2010 کم سیلاب راغله او هغه تباہی کړیو. به زموږ صوبې هم کړیو او به د ټول پاکستان هم کړیو. هغه هغه د بجټ ته دی ملکان څنګه چې هغه لا اگزام بینک ته کوریا پیسې ورکړي هغه د دغه نشته دی پی سي پی نه نشته دی. نو هغه خو بس پنجاب د پنجاب د پاره سکی تاسو ګورئ چې بار نه کم سپورټ فنډ ملاویږي هغه د پاټا لپاره ملاویږي. نو آیا دا پاټا دا خلک بدې شي ته نه دي بیا به دهشتګردۍ ته نه دي چې دوی د هغې لپاره ځوانې نه دي نه د هغې لپاره ډیولپمنټ شته نه د هغې لپاره نوکری شته نه د هغې لپاره یونیورسټي شته نه هسپتال شته نه روډونه شته.
هم په دې لړ کې د خیبر پختونخوا اسمبلی او د پیپلز ګوند نماینده نګت اورګزی زیاتوي د موټر وی او میټرو بس منصوبې دومره مهمې نه دي څومره چې بجلی او نوي ډیمونه جوړول دي. دا وایي خیبر پختونخوا او فاټا ته حکمرانان زیاته توجه نه ورکوي.
پکار داو چې د بجلی په مت کې د ایجوکیشن په مت کې د فاټا کې چې کوم زمونږ ورونه خويندې چې دي کوم تعلیم اصل لیول غواړي کوم چې روزګار د پاره ټیکسټایل د پاره بل انډستری د پاره دلته څه خاص پیکیجز اعلان پکارو. او دا د دې د ګورنمنت په خپل په یعنی حق کې بدا خبرت لا چې کله د دهشتګردي او کله چې دا بے یقینی صورتحال چې ختم شي نو پاکستان چې دی نو هغه به ترقی کوي.
د دې ترڅنګ د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس خوانی مشر محمد اسحاق وای تیر حکومت چې کم دوی ته د ټیکس په مت کې اسانی ورکړې و هغه موجوده حکومت دوی نه واپس اخیستل غواړي.
دوی مخکې یو پیکیج را کړو چې هغه به دې پیکیج فردر د ایکسټند کی مطلب هغه چې دلته کاروبار الریډي ختم دی شتنه نو یو هغه د امیدو چې دی به چې دا هغه د فرنٹ لائن صوبه ده د ټیررزم په خلاف څومره دهشتګردي کیږي نو هغه دا مونږ ورته ولاړی نو هغه د پاره دی سمونه کړو واده خو دی وکړي خو هغه دی پوره نه کړو. یو بل مسله ده چې کوم رستو پیپلز پارټي گورنمنت چې د خیبر پختونخوا لا چې کوم انسینټیوز یو پرایم منسٹر فائنانشل پیکیج ورکړو نو هغه چې کوم کې مونږ ته ټیکسونه معاف وو هغه هم دی اوس مونږ ته نوټس راستو دي چې هغه ټیکسونه تاسو واپس مونږ ته راکړي.
بلخوا د معاشي چارو کارپو ډاکټر میراج الحق وای د عام اولس په ځای سرمایدارانو بعد دې بجټ نه فائدہ ورسی. دی وای قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا اولس لپاره په ټیکسونو کې خاص کمی پکار وو.
ترخ غری د وجه نه چې دینو څومره کاروبار چې وو څومره اکنامیک اکټیویټیز وو بزنس اکټیویټیز وو نه غو بالکل پټه په باندې ولاړ دي. دا غری د وجه نه بیروزګاری او غربت کې اضافه شوې ده او څه سپیشل پیکیج او سپیشل مراعات دا غری لپاره ورکول پکارو چې دا غری نه بزنس اکټیویټیز هلته دوباره بحال شي وي او دا شان د خلکو کاروبار چې کم متاثر شوی دی چې دا غری څه کمپنسیشن دا غیر بهلې لپاره بل یو کارک داوه چې د نوجوانانو چې کوم خلک چې بیروزګار دي چې هغه لپاره یو سپیشل پیکیج او داسې اناونسمنت شوه.
د عوامی نیشنل ګوند ویان سینیټر زید خان په وینا چې دوی به خپل حق لپاره سینیټ ته تجاویز ورکوي او خپل مرګرو په مرسته به قومي اسمبلی کې هم دا تجویزونه وړاندې کوي.
دا مشال ریډیو دا.
د جنوبی وزیرستان د احمد زو وزیر او قبیله مشرانو په پیښور کې د یوې خبري غونډې پر وخت پر پولیټیکل انتظامی تورونه پوری کړی دي. د مشرانو مشال اړو ته ویلي دي چې د سیاسي انتظامی دفتر په سوداګریز مرکز بدل شوی دی. د دوی په خبره حکومتي انتظامی له دوی په هر خبره پیسې اخلي. حکومتي واکداران د دې تورونو په اړه آیا څه وایي او کنه؟ جواب شبیر احمد جان راکوي.
دا جنوبی وزیرستان احمدزی قبیله مشرانو پیښور کې د یو خبري غونډې ورستو مشال لیړو ته ویل چې د تیر اوش پیتو کال راسي قبایلي سیمې او خلک هسې هم ورستو پاتې دي او د ستونزو او زیاتو سره مخ دي. خو ولې دغه لکه موجود پولیټیکل انتظامیه هم دوی سره جاتی کوي. د احمدزی قبیله مشر ملک محمد جمیل په دې باب لوایي
چې ګرداوی چک پوسټ نه ونځه ګورا ډپارا چې ته د ټانګ ځلې نه داخلي ژه ایوه مړا بندې نشتا نور په هر څه بندې شتا د 10000 د 5000 نه ون په 35000 یو دارا وا دا په بوسا دو په دانا دو ای وان د کور غوا چی وی یو نن غا غوا د خستی زکه چې مش خلق په یخنی کې ډی خان تر دی او بیا په ګرمي کې واپس درې می ایغه سره خپل د کور چې مال وی غوا وی پابند دی ټیک 1500 2000 اقل
نو موږ یې ځات کړه چې د پولیټیکل ایجنټ دفتر نه یو تجارتی مرکز جوړ شوی دی.
ګرداوی چک پوسټ تای تنای چک پوسټ تای راغزای چک پوسټ تای دا درې چک پوسټونه چې کوم دی چې کوم په بونډری د نن ا دې امیر پر ډیورې لاندې باندې د لاند ودی اته خلک نه دی فټیکس اخن دای د خپل دفترین افیس چې کوم دی پولیټیکل ایجنټ افیس او اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ افیس اپ وړ تجارتی مرکز باندې بدل شوی. روزانه دا بارګین دی بس نور خبر نه.
هم د جنوبی وزیرستان یو بل مشر حیات الله وای چې قبایلی علاقو کې هر اړخ ته ستونزې او مسلې دي او باید پولیټیکل انتظامیه او د خیبر پښتونخوا گورنر د دغه مسلو حل کولو لپاره خپل مهم کردار ولوبوي.
د وزیرستان او خاص کر د قبایلو خو ټول مسلې دي. نو ستا تر ته وایم چې دومره ظلم کیږي چې زه دا نه وی شو ویلای چې دا کوم ظلم کیږي او دغه حکومت پولیټیکل انتظامیه په کرپشن کې ملوث او خلک زنې تنگ دي. دلته د ایجوکیشن ډیره کمی ده. هلته جنکه سکولونه نشته ده او کوم سکولونه چې دی اتر اوسه پرې بیٹک په یو استعمالیږي او څه تعلیمي ادارې حالته چې دی ټوله باندې.
ولی هم په دې لړکم چې کله د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ اسلام زیب او داغي ورستو اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ شایدری سره د ټلیفون د لارې بیا بیا تماس ونیول نو هغه مشال لیډیو سره په دې حق له د خبر اترونه ډډه وکړه. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې په ورځپاڼه ډان کې د بشري حقوقو د چارې په آی رحمان لیکنه خبره شوې ده. نوموړی لیکي د پاکستان حکومتي چارواکو د قبایلي ولس اقتصادي او ټولنیز ضرورتونه له پامه غورځولي دي. په لیکنه کې حکومت ته وړاندیز شوی دی چې د قبایلي سیمو لپاره پرمختیايي پلانونه جوړ کړي او اوسیدونکي یې د پلانونو په عملي کولو کې له ځان سره ملګري کړي. هارون باچا د لیکنې نه مهم برخو سره
د ډان رسپانی په لیکنه کې راغلی د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ په اسلام آباد کې د دې هیواد د قبایلي سیمو په اړه شوې غونډه کې تر ډیره د دې سیمو پر امنیتي مسلو خبرې وشوې. لیکنه زیاتوي په داسې غونډو کې اکثره وخت قبایلي سیمو د اوسیدونکو اقتصادي او ټولنیز ضرورتونه له پامه غورځول کیږي. یوازینی موضوع چې په یاده غونډه کې د قبایلي ولس د اقتصادي او ټولنیزو وړتیاو په هکله مخې ته راغله د راتلونکي مالي کال په بجټ کې د قبایلي سیمو د پرمختیا لپاره د مختص کړل شوو پیسو هغه وه. لیکنه کاږي ټول پاکستانی وګړي پرته له هغو چې د سخت دریځو ډلو ملاتړي دي بغواړي چې د هیواد پوځ د امن دښمنه عناصر پر ضد هدفي عملیات وکړي. خو د لیکنې تر مخه د دغسې کولو پر وخت باید د عامو قبایلي وګړو د ژوند او مال حفاظت یقیني کړی شي. لیکنه زیاتوي له بده مرغه د پاکستان د قبایلي سیمو اوسیدونکي د هیواد د امنیتي ملحوظاتو له خاطره د دوی د اقتصادي او ټولنیزو حقونو د قرباني کېدو یوه اوږده سابقه لري. د دې لپاره چې دا سیمې د هیواد په کامی دایره کې راوستل شي یو لړ وړاندیزونه هم وخت په وخت مخې ته راغلي خو شاته غورځول شوي دي. په داسې حال کې چې تمه لرل کېدی شي د پاکستان د مالی وزیر به د راتلونکي کال په بجټ کې د قبایلي سیمو او اوسیدونکو یې د پرمختګ لپاره یو د پام وړ اندازه پیسې بیلې کړي وي، حکومتي چارواکي باید وپوښتل شي چې دغه مقصد لپاره په تیرو کلونو کې مختص کړل شوي پیسې ولې نه دي لګول شوي. په لیکنه کې دغه راز حکومت ته وړاندیز شوی چې د شمالي وزیرستان کډوالو لپاره کیمپونه او د نمونوي د ثبت لپاره ځانګړي پروګرامونه جوړ کړي. په لیکنه کې همداراز په شمالي وزیرستان کې ماشومانو ته د پولیو لګېدو د رپورټونو یادونه هم شوې ده. وایي چې حکومت باید د یاد ناروغۍ لپاره د کډوالو د ماشومانو خصوصي معاینات وکړي. لیکنه دغه راز زیاتوي، د قبایلي سیمو پرمختګ باید دغلته د وسلوالو پر ضد د کیدونکو پوځي عملیاتو قرباني نشي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې قبایلو ته ډاډ ورکړل شي چې دوی په خپله د سیمې لپاره د پرمختیایي پروژو جوړولو او د هغو د عملي کولو ظرفیت او وړتیا لري.
او اوریدونکو، اوس هم په پیښور کې 10:30 شوې، په کابل کې 10:00. نو د خبرونو لنډیز، نن په پیښور کې د شمالي وزیرستان د اوتمنځو وزیرو جرګه د پیښور له کور کمانډر جنرال خالد ربانی او د پښتونخوا له گورنر مهتاب عباسی سره ګوري. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټی وایي امنیتي سرتیرو په سیوی او ډیره بوکټی کې 1.5 بلوچ پلتونپالی وسلوال وژلي دي، خو بلوچ ریپبلیکن آرمی وایي په نښته کې د دوی اووه کسان وژل شوي دي او دا چې زیاته مرګ ژوبله پاکستاني او سرتیرو ته اوښتې ده. د نورستان امنیتي او ولایتي چارواکي وایي له لشکر طیبه سره تړلي شاوخوا 1.5 نقاب لرونکي وسلوال هڅه کوي چې د هغه ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې روزنیز مرکزونه جوړ کړي. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم پرون خبریالانو ته ویلي یوه میاشت مخکې لشکر طیبه 12 وسلوال طالبان په دې تور اعدام کړل چې د لومړي دور د انتخاباتو په ګډوډولو کې پاتې راغلي ول. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید پرون ویلي د ترهګرو هیڅ مذهب نشته او دا چې خلک د کرکې او ورانکارۍ پر ځای د مینې او سولې عامولو لپاره کار وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي له افغانستانه د نړیوالو پوځیانو وتل د روسیې او پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونو ته ګواښ ولاړوي. افغان امنیتي چارواکي یو ځل بیا ډاډ ورکوي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو دویم پړاو به په سوله ییزه فضا کې ترسره شي. نړیوال مشران نن د فرانسې په نارمنډي کې د دویمې نړیوالې جګړې د پیل د 70مې کلیزې په یاد ورغونډیږي. په دې غونډه کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د امریکا ولسمشر باراک اوباما، د فرانسې، جرمني، برتانیا او کاناډا مشران ګډون کوي او دا سهیلې دي چې دا به د اوکراین بحران په اړه کړکېچ کم کړي. ټاکل شوې ده چې ایراني ولسمشر حسن روحاني راتلونکې اونۍ ترکیې ته ولاړ شي او هلته له وزیر اعظم رجب طیب اردوغان سره وګوري. او عراقي امنیتي چارواکي وایي امنیتي سرتیرو تر هغې وروسته د مرکزي ښار سمرا واک بیا ترلاسه کړی دی چې تېره ورځ له القاعده سره تړلو وسلوالو د ښار ځینې برخې ونیولې. او اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال ریاض مساخیل د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې ملک د ترهګرې په نوې چپلې کلی دي. دې کې مشرق ورځپاڼه وایي چې د پینډې سره نږدې فتح جنگ سیمه کې د حساسې ادارې په ګاډي خودکش حمله کې دوه فوجي افسران او درې عام خلک وژل شو. دا شان د سند او بلوچستان په سرحدي علاقه کنکوټ کې د رینجرو په ګاډي حمله شوې ده چې پکې دوه کارمندان مړه او د کرنل په ګډون نور اووه تنه ژوبل دي. همداراز باجوړ کې هم په یو چیک پوسټ حمله شوې ده. ادارې وایي چې د باجوړ او فتح جنگ حملو زموري کلدم تحریک طالبان منلې ده او چې دا د خپلو ملګرو بدل اغست دي. څوک چې د حکومت ولکه کې په جیلونو دننه وجل شوې دي. ادارې مخکې لیکي چې د فتح جنگ حمله زکه هم د ډېرې اندېښنې وړ ده چې د پوځیانو تګ راتګ ډېر خفیه عمل وي. نو څنګه ترهګر د دینه خبر شو او لارې اوسارلې شوې؟ حسنه چې دوی ته کم یو د ادارې دننه کس مخبري کړي وي او بل دا چې په عمومي توګه دا ټولې حمله او د دې په شا ولاړ خلک د ملک دښمنۍ په ایجنډا لګیا دي او هغه خلک چې د دې حملو زموري اغست ده هغوی سره د مذاکراتو سوال هم نه پیدا کیږي. د دې سره سره چې کوم خلک د حکومت یا پوسټ په ولکه کې دي د دوی وجل یا په دوی تشدد هم خبره نه ده، بلکې په کار ده چې په دوی عدالتونو کې مقدمه اوچلوي او که ګناهګار ثابت شو نو د قانون مطابق دی ورته سزا ورکړي. او د دې ترڅنګ نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون خپل اداریه د غیر مسلمو په حقونو لیکلې ده. ادارې وایي چې سپریم کورټ کې د پیښور چرچ د پیښې اورېدنې دوران د صوبایي او وفاقي حکومت نه وپوښتل شو چې اقلیتونو ته د نوکرو ورکولو څومره قانون سازي شوې ده او بل ده چې وزیر اعظم د پیښور ور چرچ متاثرینو د پاره د 100 میلیون روپو د فند اعلان هم کړو خو تر اوسه پورې دغه متاثرینو ته یو روپۍ هم نه ورکړل شوی. ادارې زیاتوي چې سپریم کورټ د هندوانو، سیکانو او نورو مذهبونو د ودونو رجستر کولو اړخته هم پام راوګرځولو او حکم یو کړو چې د 2001 کال د بلدیاتی قانون تر لاندې باید چې هر یونین کونسل کې د غیر مسلمو ودونه رجستر کړی شي او د دوران یې د 1555 پندتانو او پادریانو لایسنسونه هم جاری کړو. ادارې د سپریم کورټ په حواله لیکي چې غیر مسلمه د ودونو خادو او نورو رسمونو رواجونو منځلو لړکی د مسلو ښکار دي او د کې اکثر خپل رسومات او د خوشاله طریقې بدلی کړی دي او دغه لړکی په خاص توګه هندوان د لوی ستونزو سره مخ دي چې نه خپل ودونه او مړی رجستر کولی شي او نه د ماشومانو پیدایش. هر څوک د اقلیتي رولینا مسلمانانو یا بل چا ته څه قسمه خطر نشته، خو بیا هم وخت په وخت دوی په نخ کیږي او د دې مخنیوي لپاره سپریم کورټ بعض اقدامات پورته کړی دي، خو له اوس هم د حکومت لخوا ډیر څه کول پاتې دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د وسلوالو د وروستیو بریدونو په اړه لیکنه کړې ده. له کاناډا خبرېدونکي د ګلوب اینډ میل ورځپاڼې په پاکستان کې یو احمدي ډاکټر وژنې په اړه مقاله خپره کړې ده. د دې دواړو مقالو مهمې برخې له ګولایا زاورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي چې په پاکستان کې مشکوکو اسلامي ورپکو د سخت امنیت سار لاندې فوزي مرکز او افغان پولیس سره نږدې د چهارشنبې په ورځ بریدونه کړي. په دغو بیلابیلو پیښو کې شپږ فوزیان او درې ولسی وګړي وژل شول. د ورځپاڼې په خبره د دغو بریدونو نخکاري چې له طالبانو سره د امن مذاکرات په موثره توګه ناکامه شوي. ورځپاڼه زیاتوي چې دغه دوه بریدونه له هغې وروسته شوي چې د طالبانو په منځ کې اختلافات رامنځته شوي. په دې کې ځینې ډلې د پاکستان فوج پر ضد خپل کمپاین ته دوام ورکول غواړي. دې ګام د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د ورپکیتوب د خبرو اترو د لارې د حل کولو هڅو ته هم زیان رسولې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې تېره اونۍ په پاک افغان پوله تاوتریخوالی نور زیات شوی دی. افغان چارواکو په پاکستان تور لګولې چې له پولې هغه اړې په افغان خبره راکټي ویشتلې دي. ورځپاڼه لیکي چې دغه بریدونه د طالبانو مشر فضل الله لخوا د خپل اثر او طاقت ښودنه وه، ځکه چې دغه ډلې ته تېره اونۍ هغه وخت زیان ورسېدو کله چې یو مهم کمانډر چې سجنا نومېږي د طالبانو سره اړیکې پرې کړې. بلخوا له کینډا نه خبرېدونکي دی ګلوب اینډ میل ورځپاڼه لیکي چې یو کینډایي امریکایي نژاد د زړه ډاکټر چې په پاکستان کې وسلوالو وژلې دي، رور یې ویلي دي چې د ټولو خطرو باوجود به دغه هیواد ته ځي. یو 50 کلن ډاکټر قمر تېره اونۍ پاکستان ته تللی و او نامعلومه وسلوالو نوموړی د خپل پلار قبر سره نږدې د خپل ښځې او وړوکي ماشوم مخکې وواژه. نوموړی په پاکستان کې یو هسپتال چې پکې هغه ناروغانو درملنه کېږي چې وس نه لري علاج لپاره تللی و. ورځپاڼه لیکي چې په ټوله نړۍ کې 100,000 احمدیان دي، خو په پاکستان کې په تېرو 4 کلونو کې 120 احمدیان وژل شوي دي. دی ګلوب اینډ میل ورځپاڼه لیکي چې ډاکټر قمر په خپل کورنۍ کې 10 کس دي چې د مذهب په نامه وژل شو.
د ننګرهار په زرګونه اوسیدونکو د افغانستان د ولسمشر د دویم پړاو په ټاکنو کې د ډاکټر اشرف غنی احمدزی ملاتړ اعلان کړی دی. د ولسي وګړو تېره ورځ په جلال آباد کې د یوې غونډې پر مهال وویل دوی داسې وکس ته رایه ورکوي چې زیاته پوهه لري او افغانستان د پرمختګ او سولې پر لار بیولی شي. تفصیل له جلال آباده باز محمد عابد راکوي.
د ډاکټر اشرف غنی احمدزی په ملاتړ دغه غونډه چې د جلال آباد ښار په یو مقامي هوټل کې د پنځشنبې یا زیارت په ورځ ترسره شوه. د ننګرهار ولایتي شورا ته بریالي وکیل جاوید زمان را بللې وه چې د خوږیانو ولسوالۍ په سلګونو تنو قومي مشرانو او د ننګرهار د ځوانانو او بیلابیلو مدني ټولنو استازو پکې برخه اخیستې وه. غونډې ته د خوږیانو ولسوالۍ یو تن قومي مشر ملک شاه جهان پرانیستونکي وینا واوروله. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل
افغانستان ټولو رهبرانو ته احترام لرو، موږ تعصب نه کوو، موږ هغه چاته رایه ورکوو چې علمت ورسره اضافه وي، د نړۍ په سطح د هغه پالیسي روښانه وي، هر څه کې د هغه تجربه زیاته وي. نو موږ او تاسو ته دغسې یو څوک په لاس راغلی دی چې باید موږ د دغې موقع نه په استفادې سره ډاکټر صاحب اشرف غنی خپل ځای وټاکو.
د ننګرهار د ځوانانو د یوې ټولنې فعال غړی احمد بختیار مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په اوسنیو شرایطو کې یوازې ډاکټر اشرف غنی احمدزی کولای شي چې افغانستان له کړکیچونو راوباسي.
زمونږ د ځوانانو ټولنه د ننګرهار د مختلفو ولسوالیو څخه تر جمع شوي او ټول ډاکټر صاحب اشرف غنی څخه ملاتړ اعلانوي.
ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره د دویم پړاو ټاکنې د جوزا په 23 نیټه چې د جون د میاشتې د 14 نیټې سره برابره ده ترسره شي. په دې ټاکنو کې ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله یو بل ته په مقابله کې ولاړ دي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
رویټرز خبری اژانس لیکي د ناټو په مشرۍ د سرتیرو روزنې ماموریت ښایي په افغانستان کې 2000 سرتیري وساتي. په دوی کې به اکثریت به د امریکایي سرتیرو وي. یو امریکایي چارواکي اژانس ته ویلي چې په سرتیرو کې به ځینې د ترهګرۍ ضد د ماموریتونو برخه وي. رویټرز خبری ایجنټ د یو امریکایي پوځي چارواکي له خولې وایي د ناټو په مشرۍ روزونکی ماموریت به تر 2014 زیږیز کال وروسته په افغانستان کې شاوخوا 2000 سرتیري وساتي. د دې چارواکي نوم نه دی ښودل شوی، خو په حواله ویل شوی دی چې په هغو سرتیرو کې به 8000 امریکایان وي او له دې سره سره به شاوخوا 1300 نور امریکایي سرتیري د ترهګرۍ پر وړاندې عملیات ترسره کوي. چارواکي رویټرز خبری ایجنټ ته ویلي امریکا لیواله ده چې نور هیوادونه لکه برتانیا او استرالیا هم د ترهګرۍ ضد د عملیاتو برخه شي. تیره اونۍ امریکایي ولسمشر باراک اوباما وویل د ده هیواد به په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 9800 ته ښکته کړي. د اوباما په خبره د سرتیري به نه یوازې افغان ملي امنیتي پوځیان روزي، بلکې پکې به ځینې په افغانستان کې د القاعده وسله والې ډلې پر ضد عملیات هم کوي. رویټرز خبری ایجنټ د چارواکي له خولې وایي د تدانه د معلومه چې په هر ماموریت کې به څومره سرتیري وي، خو د پلان تر مخه 8000 امریکایي سرتیري به د ناټو تر مشرۍ لاندې د افغان پوځیانو د روزنې چارې پر مخ وړي. رویټرز خبری ایجنټ لیکي تر اوسه دانه د روښانه چې د ترهګرۍ ضد ماموریت لپاره به برتانیا او استرالیا د خپلو سرتیرو ساتلو ته تیار شي او کنه. د دې ماموریت یوازینۍ موخه به دا وي چې په افغانستان کې د القاعده او د دې ډلې پورې تړلي وسلوال تر فشار لاندې وساتل شي چې دوی پر غرب حملې ونه کړای شي. ناټو او امریکا د روان کال په پای کې په افغانستان کې خپل جنگي ماموریتونه پای ته رسوي او بیا تر هغې وروسته د امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو جواز له دوه اړخیزه امنیتي تړون سره تړلی دی. تر اوسه افغان ولسمشر حامد کرزي له واشنگټن سره د دې تړون له لاسلیکه انکار کړی دی. البته د ولسمشرۍ څوکۍ دواړه نوماندان عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی وایي دوی به دا تړون لاسلیک کړي. ټاکل شوې ده چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخاباتو دویم پړاو د جون پر 14 ترسره شي. رویټرز خبری ایجنټ زیاتوي د اوسني پلان تر مخه به د جرمني ځواکونه د افغانستان په شمال او د ایتالیا پوځیان به د هیواد په غرب کې افغان ملي سرتیري وروزی.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکي وایي په واڼه کې یوازینی ډیګري کالج یو شمیر نیمګړتیاوې لري چې له کبله یې د زده کوونکو د زده کړو پر بهیر اغیز شوی دی. د سیمو مشران له حکومت غواړي چې په سمدستي توګه د زده کوونکو مشکلات هوار کړي. تفصیل د مشال راډیو خبریال سیلاب مسعود راکوي.
د ډیګري کالج شلي وزیرستان وانه طالب علمون د یو شمېر نیمګړتیاو سره مخامخ دي. په دغه باره کې د ډیګري کالج یو طالب علم حبیب الرحمن په دا رنګ ژغېږي.
یې بم نشته کیس ګټه ورته درې میاشتې پاتې کې جمع وینځي. نه د لمباوله طریقه شته، نه د یې بدت شله طریقه شته. دوه کوله شي چې دا یو ډګل منظر شوی دی، بیا وسه پر جوړ شوی نه دی. کالج کام کانټ کا پر یې زیوت دي.
یو بل طالب علم اکرام الله ویایي چې په دا کالج
پرنسپل یہ لاری خالی کے پا آفس کے زیری وہ بیا لوڑ سی چورلا سوا نہ سوا کا سون طالب علم دے داغا دے ٹیچروں نے دے متاثر کیجیے، تعلیم تباہ کیجیے.
ذکر اللہ ضیا طوی چد کالج دی عمارت و دو اسٹولون بد حال
دائے دی خود سخت بد حالی دائے تپ زین وقسا اسمون شکاری پاسٹل کے نہ دے بترمینا چا سہولات شام صفائی اس انتظام نشتا پاسٹل نہ دے کالج کی بلڈنگ نہ یا بدانا ہو تو بد حال دائے کلاسی نہ خروب تھی.
کلیم اللہ و شاہی چالب علمون دلوب و شوق لری خود غی غرض دے پارا پا کالج کشے اس سہولت نشتا دائے.
امیز دا شوق تا چپ کالج کے اسپورٹس وی خود اسپورٹس کیم فنڈ رو درمی یا کیم سہولاتی داغا پا کالج کے نشتا دے اسپورٹس پا گرونٹ یا مولوی پکے یا کونی پکے یشتی زنکائی وڑکائی منڈا نشی پکے والا لائی دیتا چی کیم دے اسپورٹس فنڈ رو درمی اسپورٹس فنڈ خپل ورتاج دی او پا داخا برا کے دے میش خبرا دے اسا پرا ایچا نوار ویدلا
دے واند دے کالج دے طالب علمانو دا گتنوکے او غشتن میں چی دے کالج اسوسیٹ پروفیسر عطا اللہ مسعود تا مخش کرے غوی وویل
دی چورا پر د سټډنټس مسائل دی توستای قسم غونډه د وشوی هدي د میجا انتهایی کوشش وی او کړه ما دای چې کیمه متلقی ادارې دی چې د چا سره دغه مسائل د الکولې اختیار دی، یعنی په د وفتو شکل شاور شي او ورسره ورسره لیکل هم وکړي. یو مسله چې کومه دوه حال نه پته کدان شي
دا طالب علمون یی چې د میژنم ګټیاوی د زر کی پورا کړای شي او په دغه باندې ښه د ځایی انتظامیا چارواکیو او قبایلی مشرانو چې د میژ سره کوم لوزونه کړی دی هغه د ها عملی کړای شي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، وانه شولی، وزیرستان.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
او اوریدونکو، اوس هم وخت شوی دی د اونیزې خپرونې روښانه مستقبل. په نننۍ خپرونه کې به په پاکستان کې د ځوانانو لپاره د هغې پروژې جاج واخلو چې پکې هلکانو نجونو ته بیلابیل مهارتونه او تخنیکي زده کړې ورکول کېږي. د دې زده کړو موخه ځوانانو ته د کار پیدا کولو لارې چارې لټول دي. تفصیل په روښانه مستقبل خپرونه کې اورو چې هره اونۍ یې منور شاه جوړوي.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خپرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزونی او سلامونه قبول کړي. د سیمه ایزو چارو کارپوهان وایي د پاکستان د جوړېدو نه پس تر دې دمه په قبایلي سیمو کې د پیرنګي جوړ کړی شوی قانون اف سی آر اوس هم نافذ دی. بلخوا د انساني حقوقو پاکستانی او نړیوالې ادارې د دې قوانینو مخالفت کوي او د مرکزی حکومت نه غوښتنه کوي چې په دې سیمه کې د سیاسي اصلاحاتو او د انساني حقوقو لپاره ګامونه پورته کړي. مرکزی حکومت هم وخت په وخت وعده او کوششونه کوي چې قبایلي سیمو کې د نور هیواد په څیر آئین او قانون عملی کړي، خو د تیرې یوې لسیزې راهیسې دلته بدامنې داسې حالات رامنځته کړي چې د قبایلي خلکو د ژوند مشکلات پکې له نور سوا شوي دي او دا راز اوس خلک په سیمه کې امن تر بل هر څه مهم بولي. هلته مرکزی حکومت د امنیت لپاره د مذاکراتو لار غوره کړې او هڅه کوي چې په قبایلي سیمه کې د عام تعلیم تر څنګه بیروزګار ځوانانو ته څه کسب او هنر ورزده کړي شي، چې یوې خواته د ځوانان د بدو چارو نه پامان کړي او بلې خواته یې د مالي مشکلاتو مخنیوي وشي. دې لپاره د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ځوانانو ته د هنرونو زده کولو لپاره یو ځانګړی پروګرام اعلان کړی. د لړکه مو مومند جنسی کې د یکغوند ټیکنیکل کالج د مشر انجینیر محمد اقبال سره خبرې وکړې.
د پرایم منیسټر سکل یوت سکل ډیولپمنټ پروګرام دی، ګنې شپږ میاشتې کورس دی په مختلف کېدنې کې. نو په دې ټول جنسی کې موږ له زیات کېدنې را کړې، یو موږ ته الیکټریشن کې را کړې دی، یو سروي کې دی، یو څه دی په هغه کې دی په ایر کنډیشن یا ریفریجریشن کې، او بل څه دی موږ له په پلمبینګ کې. دا شپږ میاشتې کورس دی. دا پرایم منیسټر چې یو دغه پروګرام شروع کړی چې دا کم خلک بیروزګاره ګرځي، دوی څه ټیکنیکل کورس یا څه شی داسې جاب بدلي چې خپل څه کاروبار یا څه پته نوکری میلاو شي، که بهر مبتلا شي چې آزا کې بیا یو سکل پرسن څه ناسته کار کولی شي. دې لپاره دا پرایم منیسټر مهرباني وکړه په ټول پاکستان کې دا پروګرام شروع کړو.
انجینیر محمد اقبال وای دې پروګرام کې تر ټولو زیاته برخه مومند ایجنسی ته میلاو شوې ده.
نو په دغه کې چې زمونږ ایجنسی ته تقریبا 400 چې دی کاندیډیټ په دې نه اخلي، هغه به مختلف ایجنسی کې تقسیم شوی دي. د ټول زیات کاندیډیټ زمونږ د ایجنسی کې دي چې هغه 100 کسان دي، یعنی پر کیټ کې 25-25 سالو ته اړونه دي، او په هغه کې چې دی 30-30 کې هغه دي سټوډنټ دي. نو ټول چې راځم چې نن دا 100 کسان چې جوړ دي، او د نور ته بیا کم ورکړي دي، نو هغه دغه اوس موږ شروع کړی دي. خیر سره د 12 مینه دغه پروګرام یو شروع کړی دی او الکان چې راځي موږ ورته دغه کوو. نو په دې حیثیت سره موږ دا کار کوو.
دا چې د هنریز د کړو په دې پروګرام کې د داخلو لپاره څه شرایط دي نو موري ویل،
په دې پروګرام کې دا چې دا موږ په مختلف کریډونو کې کوم الکان غوښتي دا غوښ کرایټیریا دا ده چې د 18 سال نه والا د 35 سال پورې الکان موږ دې کې غوښتي چې دا ولک شناختی کارت جوړي، هغه موږ هغه شناختی کارت چې ني او هغه نه دغه عمر کم نه موږ هغه نه اخلو. او بل کرایټیریا دا ده چې داغه د ټو لکه یو ولک چې اول میډل کړی دی، بیا میټرک کړی دی، بیا ایس ایس سی کړی دی، بیا بی سی یا ایم سی. نو موږ د میډل چې دی بیا میټرک چې کړی هغه 3 نمبر دی، او چې ایس ایس سی کړی دی هغه 2 نمبر دی، او چې بیا کړی دی هغه 1 نمبر دی. چې څونه ان دا الک کوالیفیکیشن دی تیږي د 2 نمبر به کم دی، ولې چې بیا بل څه کار کوي شي. نو موږ مطلب دا چې کم خلک خوشي ګرځي او دې ځکه اخوا دې خوا چې خپل ټایم ځای کوي چې هغه ته موږ دا خبر کو پرفرنس ورکو کنه. نو موږ میډل ته دا ځای ته ورکړی دا، او په عمر کې موږ زیات عمر والا کسان ته خپل نمبر زیات دی. چې عمر زیات دی هغه 4 نمبر دی، چې عمر دا کنه بیا کم دی هغه 3 نمبر دی، دا هغه چې دا هغه نام کم عمر نه هغه 2 نمبر دی، دا هغه نام کم عمر 18-7 دا 1 نمبر دی. دې تر څو دا کرایټیریا زموږ بالکل ولټا دا، او چې کوم کسان لکه ډیسیبل کسان دی او لکه دا غدي معذور دي،
محمد اقبال وای دوی په داخله کې هغه کسانو ته ترجیح ورکوي چې تعلیم یې کم وي او عمر یې ډیر وي، یعنی بیروزګار وي او سه کسب هنر یې زده نه وي. نوموړی زیاتوي دوی د دې طالب علمانو سره د میاشتې په حساب مالی مرسته هم کوي.
دوی الکانو ته مونږ پر منت او علاقه کې 2000 روپۍ پر منت ورکوي سټیپن، او مونږ دلته په جلسه کې 3000 سټیپن دا پر منت په الکان ته دامر کو، او دوی هر څه مفت دي. دوی نه مونږ فارم مفت ورکوي چې کوم اپلیکیشن فارم دی هر یو شی دوی مفت دی بالکل. د دې نه علاوه دوی ته مونږ څه دي 3000 د میاشتې چې دی هغه سټیپن دم ورکوو، او په اخره کې زمونږ دام دغه چې دوی له یو کټس دی ورکوو چې کوم کار مو دي ته زده کوو د هغې د پاره چې څونه انسټرومنټ استعمالېږي چې هغې هغې ته مونږ کټس وایي. د کټس دپاره هم مونږ به 5000 روپۍ یا دوی ته ورکوو یا به له کټس اخلو. نو دوی به بیا چې دی خپل هغه کار هر ځای کې کولی شي.
د انجینیر محمد اقبال په وینا دوی د وزیر اعظم د دې پروګرام لاندې کورس مکمل کېدو نه پس ځوانانو ته هغه اوزار یا آلات هم مفت ورکوي چې د دوی په هنر یا کسب کې استعمالېږي. نوموړی وایي دوی د زده کړو په وخت د ځوانانو لپاره د کار روزګار د موقعو برابرولو کوشش هم کوي.
دوی مستقبل دا چې دوی ته مونږ دي طریقه کار ده ډیوریشن د کورس دی دا شپږ میاشتې دی، په دې کې به 15 میاشتې دوی ته مونږ پړای کوو. دا به یو میاشت دی انډستری ته دی دی به اپ دی معنی به مونږ پریکټیکل کار کوو. نو دی اگست په به هغه دی نه ملایږي دا 5 مہینه تور به مونږ ورکو. دا به هغه یو میاشت دا مونږ په هغه سایت ته بوځي کوم سایت کې دی دی ور دی هغه سکل دا کړی دی نه به مونږ دی امپلیمنټیشن کوو چې دا هغه دی چې استعمال کی او هغه خلکو ته پرس کړي دی دی سکل پته ولګي نو هغه به دا په خپل جابونو باندې کې دا هغه ته کوم ضرورت دی هغه کې به واغستل شي.
محمد اقبال وایي دوی به په راتلونکو هفتو کې بیا د دې کورسونو داخلي ورکوي چې پکې به نیمایي سیټونه د جنکو او نیمایي د هلکانو لپاره وي.
یو بل پروګرام راځي مخکې مونږ چلولی د زکات پروګرام دی، هغه کې مونږ دغه شپږ میاشتې کورسونه به بیا سټیپنډ ورکوو 17-18 روپۍ، او ټیچرانو مو ته نیسو هغه کې مونږ بیا تر 3 میاشتې مخکې تقریبا 50% فیمیل هغه کې مونږ اخلو. هغه ته بیا دا سلای والا مشینونه چلونه بلنه زکه او غټو لګای کړي سرټیفیکیټ هم ورکو. په 10-15 ورځو کې به دا ان شاء الله شروع کیږي کنه هغه غفان من براشي پروګرام براشي به اگر پر سلیکشن کو چې کسانو لګولو بس تقریبا پر اوس کال مونږ 120 کسان صاف مونږ فیمیل او صاف فیمیل لکه دا کنه هغه سی نو دا دل به دا خو پروګرام دی دا تقریبا دا دل دا نه پروګرام دی تقریبا 150 پورې ستوند بمغه او مختلف ټریټ کې کنه شرایط هم داخې هم دغه دی تقریبا دغه میټس پاس او کوم دغه جاب لیست خل دی غریبانان خر کی چې څونه غریبانان به هغه مونږاله چې کوم غریب یو مستحق دی زکات کنه نو زیات تر کرایټیریا به داغه غي.
تاسو د انجینیر محمد اقبال خبري واوریده. نو موله د مومند ایجنسی یکغوند ټیکنیکل کالج پرنسپل دی او دا نظر لري چې کومو قبایلی ځوانانو لک تعلیم کړی وي او هنر یې هم نويز ده، نو په کار دی چې د دې موقع نه ګټه واخلي او د سخت مزدورۍ نه ځان خلاص کړي. په یاد کالج کې مو د زنیز د کونکو سره هم خبرې کړي. د یوې لنډې د مینه پاسیه تفصیل درکو د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې درته د معمولی تعلیم او بیروزګاری لپاره د هنري تعلیم په اړه معلومات ترکو. یعنی په قبایلی سمو کې چې کوم ځوانانو د اتم او لسم پورې سبق ویلې وي او عمر یې هم د نور تعلیم نه اوخته وي، نو د هنر یا کسب زده کولو لپاره په سرکاري خرچ زده کړه کولی شي. د مومند ایجنسی په یکغون ټیکنیکل کالج کې مو د دغه ډول سوز د کونکو سره خبرې کړې. دوی وایي
جی زما محمد یوسف نام ده او دا غادر تم سروې کې داخله کړې ده او وطن می پاس دی. ما خو وطن ډیر مخ کې پاس کړو خو به مخ کې وسم نه کیږي او کور حالات هم ډېر خراب وکانه او کور څوک مزدورې نو بس ګډې نېړې بم کولاو ته کله یو ځکی کله به کاری کې څه بلډینګ ملډینګ جوړي هغه کې بم ډېړې کول نو دې کور سلمنګ جی دې دغه ما سلمنګ زه سکند ټایم به سره خپل مزدوري جوړې ساتو کنه او دا دغه سرټیفیکیټ راته ملو شو د سې لګ پیسې دی ورکای کنه مونږ زپه دا پیسو هم څه کو دا سرټیفیکټ راته ملو شنو بل ورسته د سیدا کی دغه را شکانن دوم رخونر څه بمیز دی کنه کر دین فاروق شو دی بار کدل تر اتا کار ملو شو خدغه او کدل تر ملو شنو دی بل بار ځان له سلغام کو
هلتا موجود یو بل طالب علم را سره خپل پیجاند غلو وکړه او دلته د خپل داخلي په اړه یې راته وویل
اږي زمانو کوم محمد ارشد دی او د تعلق د یکون سیمه سره لرم او ما میټریک پاس کړی دلته ما دی په پیجر کنډیشن کې کړی سر دی او مونږ یې لسم پاس کړه غنه بعد بے روزګار ګرځې ته ټاکې مزدوري هم نه ویته سکار نو نو زم ما والد سے وفات شوی دی او زما یو ورور دی خور هم نشته یو مور هم غریبانه نیو سر کې سر دی یو د ملک حالات داسې و چې هغې کې مونږ ته څه نه ملاوېدل خو بس خاص کر چې دا کوم پروګرام راغی نو دی کې مونږ ته مونږ خپل پارم جمع کړو هغې نه بعد مونږ ته ډېر ښه طریقه باندې دی دغه ملاوېږي را لګیا دي سر جي کوم کار چې مونږ سره دلته کېږي داسې کار مونږ سرته نه دی شوی
محمد ارشد نه مو پوښتلې د داخلي نه وړاندې یې څه کار روزګار کوو
سر جی لگا بس خبر ٹاٹکیلا کا نور جنگلات کے سو ہنر نہ ہو اس مدینہ بعد لگا دونوں بوشی چی ہو ہنر راشی کا نور سی او کنین یو دکان جو ہو شاگرد پہ اسی ادمانی ہو بکارو کو گانے گی ان شاء اللہ جی کورس میں سر جی پاروخ ہوں گا نور سنی نظان لا سڑی خرچ لگا ممکن نظان تو دکان کھلو گی آئیواز جمع پیدا نہ سر جی ابھی سر وہ ڈیرو کورن ہم ماسرا پیدا چالو شروع ملک اور قوم خدمت کی ممگا ہم ملا سوا چو
نموړې وای حکومت قبایلی ځوانانو ته په اول وار دومره خامو قور کړي په کار دی چې هر تنتره ګټه پورته کړي
وزیر اعظم پاکستان ډیر غټ او یو ډیر خوري قدم د ملک په تاریخ کې پړم ځل چت کړي لري هغه کې نه لالچ ته نه نور څه شته هغه صرف د غریبانو خلکو لپاره دی اتم او لسم خلکو لپاره چې سر روزګار نشته دی د دې نه موږ خو پوره پوره پیدا غشتل غواړي لکه نن سبا خلک لګیا دي چې دا په سفارت نه دي کې سفارت نه چلیږي زما سفارت نه وځي زه په مکمل میرټ باندې شوم او داسې میرټ باندې نه کتلې او نه داسې سټاپ ما کتلې لکه زه په دوه نوې زما خو به ځلې په کالج کې کالج خبرې مورې دي چې داسې سټاپونه دا ډیر دغه کې خو ما داسې سټاپونه دې ټول بې روزګار سټوډنټان د زما تر په دا لګره چې راشي او دینه پیدا والی ولی دا هر ټین نه وي
د مومند ایجنسی یکغون ټیکنیکل کالج د لنډمحاله کورسونو یو بل طالب علم سلمان خان اویل ډیره موده وړاندې د لسم جمعات پورې سبق ویلې خو د کار روزګار په لړ کې د مشکلاتو سره مخ وو
هم په خپل ځل کې ویل چې راشه هنر د تعلیم خو هغه تعلیم دی چې تا یو خاص مقام ته ورسې او کله که ته هغه مقام ته اون رسې نو هغه په دویم نمبر هنر یو بهتر شی دی من دا آغا لک تعلیم پرانا کی چی من تا هنر ملو شی آغا من لدا دیر خم و قرا کئی او آزا من بیروزگاری سسٹم پا غیب آت می گی الیکٹریشن پا صورت کی زدان لدکان کولیشم زا چا سر پا بنگلا کی مزدوری کولیشم زا چا سر پا فیکٹرائی کی مزدوری کولیشم ما تا با دا ادارین یو سنت ملو شی او زبا پاره کې خپل څه ذکرو کما په زما د بچو د پاره خدای یو ذریعہ ماش جوړ کی سخته مشکله زندگی کې کما را چې هغه پښ پر پاسې مزدورې لږی ټاکې لږی کله ملاوی دي کله نه ملاوی دي هغه پریشانی به ختم شي چې زه سنت هنر غوتو لراغه او کامیابی د الله سره ده
نو مولې د قبایلی ځوانانو په نامه خپل پیغام کې وای
د خپل طرفه پورا پاکستان تا بلکہ خصوصاً تمام و قبائل و تا پاٹا تعلق لرون کو تا زکا چی زختل پاٹا سر تعلق ساتم نو دیر طول تا دا پیغام ورکوم چی وزیراعظم پاکستان کم پروگرام را ویشتے دا دی ملک دا نوجوانان دا پارا دا دی ملک دا بے روزگار دا پارا دا دی دا پارا یو اہم یو بہتر سوچ دے دا نوجوانان دی دی سوچ او دی فیصلی نا مقوالی دی لدی وقت ور کی دی ادارو سر دی تک شی او دی ادارو دی حالات و نریزان خبر کی چی وزیر اعظم سر دی نوجوانان دی پارا کم کم نفیدی را ویشتی دی او دی دا غی نفیده والی دا صرف ند اغوی پیدا شوا بلکه نه صرف دا اغوی دی کور پیدا شوا دا دی پورا قوم او دی پورا ملک پیدا دا حکم منگ پا دی باندی سوچو کو او منگ دے موقع نہ فائدہ واغستلا دا دو تو دا پار دے عزت او بہتر فالسی دا اللہ دی تی کی دا ملک او دا قوم دا ترقی او دا کامیابی پر لور باندې خدای دامن
سلمان خان ټیکنیکل کالج یا کغون مومند ایجنسی کې لړن مهاله هنري زده کړې کوي او دا نظر لري چې د لسم جمعات نه پاسې د کار روزګار په سلسله کې ډېرې تودې سړې لیدلې ځکه غواړي چې هنر تر لاسه کړي نو د ژوند ضرورتونه به یې په آرام سره پوره کړي
او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سر ته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 0-0-2-0-2-2-1-1-2-0-1-2-1. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
د یارانو مشال د لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا
او نجیب عامر ژوندې بندار
د هر زیارت په ورځ په سلورو بجو
او د اری جمعې پر ورځ په سلور نیمو بجو
د یارانو مشال